سلامونه ستړي مشه زه سفي ولاستان ځایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرایلو پارلمان ته ویل چې په اتو میاشتو کې اته جګړې پای ته ورسولې. هغه په خپله وینا کې زیاته کړه اسرایلي رغمل را خوشی شوي نو ځکه هم اتمه جګړه د ده په نظر پای ته ورسېده. د اسرایلو په پارلمان کې د ترامپ تود هرکلی وشو. ښاغلي ترامپ د غزې د جګړې په پای ته رسولو کې د ټولو ښکېلو مرکچیانو له هغې ډلې د امریکا د منځني ختیځ د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او څو نورو چارواکو او شخصیتونو هڅې وستایلې. تمه ده ښاغلی ترامپ نن وروسته د مصر شرم الشیخ ته هم شي څو د سولې په سرمشریزه کې برخه واخلي. ډیورنډ کرښې ته نږدې د ختیځو او جنوبي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو پوله ساتي لا هم لاس په ماشه دي او پولې ته نږدې یې پوځي حضور زیات کړی دی. دوی وایي د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوي لا هم له ویرې خپلې مینو ته نه ستنېږي. د طالبانو د حکومت ځواکونه وړمه شپه پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې څو ساعته یې دوام وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته دغه بریدونه غیر ضروري وبلل او ویې ویل دواړو هیوادونو کې اړیکې به لا پسې ترنګلې شي. نن په دوهمه ورځ د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي هلته د ګمرک او کډوالۍ دفترونه تړلي او ورسره دوه اړخیزې سوداګري هم ځنډېدلې. د خیبر درې په لار افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي درول شوي او ډرایوران یې وایي دا کشالې دي د مذاکراتو له لارې هوارې کړل شي او باید کاروباري لارې ونه تړل شي. دوی ویلي سختو مشکلاتو سره مخ دي او د خوراک او پاک اوبو سهولت نه محرومه شوي او په سړکونو او ځینې ګاډو لاندې په ځمکه سبا کوي. د اکتوبر په 11مه د پاکستانی ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سره دی پولو باندې سختې نښتې وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. هم د طالبانو حکومت او هم د پاکستان حکومت یو بل ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې وکړې. پاکستان کې پر مظاهره کوونکو برید کې درې کسان وژل شوي چې د طالبانو حکومت پرې خواشینی ښوولې. د پنجاب پولیس وایي د تحریک لبای کې پاکستان ټی ایل پی له پلویانو سره په نښتو کې یو سرتیری او د یاد تحریک درې غړي وژل شوي دي. پولیس او د تحریک لبای کې پاکستان غړي هغه مهال په شخړه واوښتل چې پولیسو په مرید کې د اعتراض کوونکو پرلت پای ته ورساوه. تر نښتو وروسته سیمه کې د لاهور او اسلام آباد تتلونکي لوی لارې تړلې شوي خو لږ شېبې وروسته بیرته خلاص شوي دي. تاریخ لبای پاکستان چې یو مذهبي ډله ده د تېرې جمعې په ورځ له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړ او د پلان له مخې غوښتل په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخ ته لاریون ورسوي. دوی د غزې او فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اعتراض کوونکو سره پر شوي تاوتریخوالي خواشینی ښوولې او یو خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان د پوځ لخوا په یادو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. ګیاست او د کرکټ مینوال ته دا چې د افغانستان او پاکستان د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا سه شنبه ورسته یو ورځنۍ لوبه وکړي. دغه لوبه په ابوظبي کې پیلېږي چې په افغانستان کې به شاوخوا د مازیګر څلور نیمې وي. افغانستان دوه لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه له بنگلاديش ګټلې چې ورسره د دغه لوبو د اتلولۍ جام هم خپل کړی دی. افغانستان داسې وخت په یو ورځنۍ لوبه کې د اتلولۍ سیریز ګټلی دی چې په شلو ورځو لوبه کې درې واړه لوبه پر بنگلاديش باندې بایللې دي. ازادي رادیو ته غوګیست ورزو د پروګرام د مطالب و معرفي ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د اسرایلو په پارلمان کې وینا وکړه. هغه ویل چې اسرایلي یرغمل را خوشی شوي نو دا جګړه پای ته رسیدلې بولي. دا مو د سر مطلب دی. نور مطالب هم لرو. د افغانستان او پاکستان د شخړو تعقیبي راپور هم درته خبرو دا چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر سختو نښتو وروسته کرښې ته نږدې د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم جګړه نشته خو وضعیت لا ترنګلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د اسرایلو پارلمان کنيست ته وینا وکړه. هغه ویل اسرائیلی ارغمل را خوش شوی نو د غزې جګړه پای ته رسیدلې بولی. دا چې خغلی ترامپ نور څه ویلی دی او د خبرو جزئیات څه وو او په ټوله کې منځني ختیځ د خغلی ترامپ د سفر نور اړخونه څه دي. اسد الله الدین د خغلی ترامپ وینا او دغه سفر تعقیب کړی او اوس سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
ډیره مننه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سهار په ځای وخت تل ابیب ته ورسیده. هلته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې غړي او د غراز د اسرائیل لمړی میرمن د هغه هرکلی ته ورغله. دغلته ځایي چارواکو سره لاندې د کاته درلودل. بیا د ډونالد ټرمپ په مشرۍ امریکایي پلاوی لاړ د اسرائیل پارلمان ته. هلته په پارلمان کې وینا درلوده. البته د وینا مهم ټکی دا و چې ټرمپ وویل چې د غزې د سولې موافقه اسانه خبره نه و. د ده په ټکو اتم میاشتې کاري وغوښته یا هڅې وغوښتې چې د غزې جګړه بالاخره د ده په ټکو پای ته ورسیږي. او ښاغلی ټرمپ د هڅه کې د خپل حکومت د غراز د اسرائیل د حکومت او د منځني ختیځ لپاره د خپل ځانګړي استازي سټیف ویټکاف د هڅو ستاینه او مننه وکړه. د اسرائیلو لومړی وزیر هم په دې اړه باندې خبرې وکړلې. د ټرمپ د وینا نور ټکي هم وخه ده چې د خبرو یو برخه سره واورو.
And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace.
ټرمپ وویل چې بالاخره د فلسطین او اسرائیل خلکو له اوږده ځان وروسته خپل نارامۍ تر شا پرېښودي او د آرامۍ فضا یې خپله کړله. په دغه وینا کې د پارلمان کین اړخو لږ تر لږه دو غړو د ډونالد ټرمپ د وینا پر مهال مخالفت یا د اعتراض غږ پورته کړ چې هغه دواړه کسان د پارلمان له غونډې وویستل شول. او وروسته بیا وینا د ټرمپ دوام وکړ. لا هم ښاغلی ټرمپ په تل ابیب کې دی او داسې ویل کېږي چې له تل ابیب وروسته به دی مصر ته ځي. د مصر په شرم الشیخ کې هم نن ماښام مهال یو کانفرنس جوړ شوی دی چې مشري خپله ښاغلی ډونالډ ټرمپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی کوي. هلته به په رسمي ډول هغه غونډه جوړه شي چې د غزې د سولې په اړه باندې پلان شوی ده. او په هغې غونډه کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا مشران هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم ورځي. خو د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې دای شرم الشیخ ته نه ځي. دغه راز د ایران ولسمشر هم ویلي چې دای په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي.
بله، مننه کوم اسدالله لودینو چې منځني ختیځ په تیره اسرائیلو ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په ارتباط باندې مفصل جزئیات له موږ سره شریک کړل. تمه ده چې نن په شرم الشیخ ټاپو کې د مصر په قربتو باندې د غزې د سولې په اړه باندې کانفرنس وشي. او ډیره تمه کیږي چې هلته تړون لاسلیک شي، هغه تړون چې د غزې د سولې په ارتباط د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شل مادیز وړاندیز شوي بیانیه پکې تصویبیږي. او تمه ده چې ښاغلی ټرمپ هلته د دغې سرمشریزي مشري او مسؤلیت په غاړه ولري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر سختو نښتو وروسته کرښې ته نږدې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم اوس جګړه نشته خو وضعیت لا ترینګلی دی. د کونړ، ننګرهار او کندهار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل پرون هم د دواړو لورو ترمنځ خال ډزې کېدې خو بېګا او نن د یادولو وړ کومه پېښه نه ده رامنځته شوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه تازه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته یې خپره کړې، د ډیورند کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو د وروستۍ نښتې په اړه اندېښنه ښوولې. د روانې اکتوبر په لسمه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په څو بېلابېلو ولایتو کې هم مهاله نښتې پیل شوې چې په ترڅ کې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې وکړې. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل رپورټ ته.
که څه هم د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو د کرارېدو راپورونه ورکول شوي خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي وضعیت لا هم ترینګلی ښکاري. لږ تر لږه د ننګرهار، کونړ او کندهار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم وړ مشپه تر ګرمو نښتو وروسته پرون هم په ځینو سیمو کې خال ډزې اورېدل کېدې خو د دوی په خبره اوسمهال وضعیت نورمال خو اندېښمنوونکی دی. د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بېګا شپه چې کومه وه وضعیت ښه و، جنګ نه و، ښه په ارام سره تېره شوې ده خو ډېر خلک چې کوم وو هغه اوسه پورې کورونو ته بېرته نه دي راغلي او دی طالبانو دا ټانکونه او توپ او غټ وسلې چې کومې هغه وسم په هغه ځایونو کې پرتې دي.
د ختیز کونړ د ناړې ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط وویل له تېرې ورځې راهیسې طالبانو بېلابېلو پوستو ته زغروال ټانګونه او درنې وسلې پورته کړي او د جګړې له امله بې ځای شوي کسان لا هم بېرته خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. د ادعا کوي چې وضعیت ته په کتو هره شېبه د جګړې د پیل خطر موجود دی.
طالبانو بشپړ آمدګي نیولې ده. د دغه سیمو اوسیدونکي چې دي هغوی په کډه شوي دي ښاري ساحو ته، اسداباد او ځینو نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د سویلي ولایت کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي چې کرخې ته نږدې کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې ورځې راهیسې بازار او د سپین بولدک دروازه تړل شوي او هیچا ته دروازې ته د نږدې تګ اجازه نه ورکول کیږي. د همچنۍ غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې پرون د اکتوبر په 12مه د ورځې نږدې 10 بجې پاکستاني جټ الوتکو په دې ولسوالۍ کې هوایي حملې هم وکړې.
بمباری چشکو دامونه و اغای پنخه کل چا تا پکی زانی زیانو نرسید. اما دا تیری ورد را پتی خواهدل تا سپین بولدک بازار چی ده بنده کاروبار هم داری دلی ده و دا دی ترسنگ وضعیت دل تا استیراری ده.
د راپورونو له مخې له دینه خطورو څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې تړل شوی او د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د هر ډول تګ راتګ مخه نیول شوی. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې چې تیر شپه ناوخته خبره کړې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو د وروستۍ نښتې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي دوی هیله لري چې افغانان د یو رښتینی ډیموکراتیک نظام څښتنان شي. دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت د طالبانو رژیم یاد کړی، هغه څه چې ظاهراً د طالبانو حکومت په اړه د پاکستاني لوري د سیاسي دریس تغییر ښیي. د پاکستان حکومت مخکې له دې د طالبانو حکومت ته د افغانستان حکومت او موقت حکومت یادوه او بېلابېلو نړیوالو سټیجونو کې د ملاتړ سربېره ورسره د نړۍ د تعامل غوښتنه کوله. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون د اکتوبر په 12مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کنفرانس کې پاکستان په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق ته په لمن وهلو تورن کړ او ویل چې ځینې افغانان یې په خپل دام کې راګیر کړي او غواړي د افغانستان د ملي امنیت په ضد یې وکاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غراز د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ جګړه غیر ضروري بلل شوی او پکې ویل شوی چې لامل به د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلی شي. خو د طالبانو د حکومت ویان دغه نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم نقص او په پکتیکا د هوایي حملو غچ اخیستونکي بریدونه بللي. په دغه نښتو کې دواړو لورو یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې هم کړې. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې 850 پاکستاني ځواکونه یې وژلي او 30 نور یې ټپیان کړي، خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون د اکتوبر 12مه په دې جګړه کې د خپلو 30 عسکرو وژل کېدل او دغه راز د 29 نورو ټپي کېدل منلي، خو ادعا یې کړې چې تر 200 طالبان یې وژلي. داسې مهال چې ذبیح الله مجاهد ویلي په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي. تر اوسه کوم خپلواک بنسټ ازادي راډیو ته دغه تلفات نه دي تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتو ته د غبرګونونو په دوام تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي آمده دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو د پای ته رسیدو لپاره منځګړیتوب وکړي. نوموړي منځني ختیځ ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته وویل دی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو راپورونه مې اورېدلي دي، باید صبر وکړم چې بیرته راستون شم. زه چمتو یم چې مداخله وکړم ځکه د جګړو په پای ته رسولو او د سولې په ټینګښت کې ماهر یم او زه ویاړم چې دغه کار کوم. له بل خوا له دغه نښتو وروسته د پاکستان حکومت یو وار بیا خبرداری ورکړی چې په خپل خاوره کې به له قوانینو سره سم د افغان کډوالو په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیگانه وخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان دغه خبرداری په پاکستان کې میشت ګڼ شمیر افغان کډوال هم اندېښمن کړي او عمومي فکر دا دی چې ښایي له دې نښتو وروسته له دوی سره د پاکستان چلند لا بدتر شي. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمیر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډيو ته غوښته ده. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای په پاکستان کې ځینې کړي اڅه کوي د دواړو یوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي متقی پین کې په دا ډول سرګندونو سره غواړي د دوی په وینا په افغانستان کې د تراګرو له حضور پام بلې خواته اړوي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا تور پورې کړ چې په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. هغه د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل، په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
له پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غواړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسيون چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتونکي دي، دوی له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. له پاکستانی سیاسيون او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاصې کړې شته چې د وضعیت د خرابوالي کوشش کوي.
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
خغلی متقی واضح نکړه چې دا کومې کړې دي چې د په خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي، خو نو موري ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل پولو او هوایی قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته به فورا ځواب وایي. خغلی متقی چې له هند څخه په 15 ورځنی رسمي سفر بوخت دی، مخکې هم ورته ادعا کړې و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون یکشنبه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو، فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیل یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیل اقدامات چې موخه یې د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه له منځه وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېره اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی.
نن د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طبي آفتونو یو شمېر قربانیان وایي په دغه ډول پیښو کې درانه زیانونه ورسېدلي، خو د مرستو له ژمنو سره سره یې لازمې مرستې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي اوس چې د ژمي موسم مخ پر رسېدو دی، دوی لا ډېرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي د بې کیفیته کورونو جوړول د طبیعي آفتونو له امله د زیانونو د زیاتوالي یو لوی عامل دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیرې اګست په 1 د مرګونې زلزلې له امله سخت زیانمن شو. هغه وایي میرمن او دوه ماشومانې په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهیده شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهیده شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتګریوان یو.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونې زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسېدلي ازادي راډیو ته ویل. دیوای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول. زموږ په کلي کې اتلس کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي. اوسمهال آن د څښلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي، د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پرېکړو له امله د طبیعي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي، اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبیعي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډېر کسان مړه شول او شاوخوا 3300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلي. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤول عطا الله ازادي راډیو ته وویل، د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل، دی وایي په تیرو څلورو لسیزو کې چې کومې ودانۍ جوړې شوې دي دا د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډېره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډېر زیانمن کېږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون له یوې خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی، له بل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړونکي وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدلې یوه بله پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو 10 هیوادونو په قطار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متي الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي وو چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چېرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ دی، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12مه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شته وي.
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه ثوره د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وایي دوی ته د په یاد ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینې برابرې شي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمۍ او د لوبو میدانونه تر اړتیا لږ دي. بل لور ته د کرکټ بورډ مسؤلین وایي په خوست کې د دې لوبې پراختیا او د لوبغاړو د تمرینو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام کوي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د یوې نوي اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړې. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نورې هم ډېرې شي تر څو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او خېلو به تر سره.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کېږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کېږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ دپاره ډېر مهم رول لوبولی شي. یعنی زمونږ دپاره دغه ډېر ښه دی کوچ تر څو هلته مونږ ته دا مسلکي کرکټ را زده کړي. نو کوچ زمونږ دپاره ډېر ښه دی. سٹاپ کوچ زمونږ موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده. نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده. نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو ته راتلل په زمي کې. نو په یو سره چیرته اوس راستی هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره هغه نه کوي مشکل نه جوړي ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان وي.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګېږي. خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې دې اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځایي ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډېری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي. کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هېواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي. دوی کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبې ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کېږي نه.
یاد دیوی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتاً ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالی، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک و مس عینک لوبغالی او امانی لوبغالی سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خو دا ځل د خوستی لوبغاړو ډېر ټینګار دوی لپاره په مرکز او ولسوالۍ کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو پر اړتیا و.
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمیم له هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته د پیغام پرېږدم. ورور زموږ مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې ده. ټول خلک یې وتلي دي د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن. انقلاب کې هم نه و سوی خو اوس هم نه دی سوی. نه د برک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه. انتر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي. په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي، د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرولې نشو. یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه او ټوله داسې وی چې 15-15 کیلومتره لارم نه وه. خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانو په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته وخت کې ټیلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه. نو د مکتبونه هم خلاص کړه، نورې پروژې هم خلاصې کړه، کارونه دوی بند کړه. سه کاروبار نشته دی. خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي. حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي عمارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پری ویلج ټول جوړ روغو ساتمن بیاست. شرح لاسته ولسم ټولګي وای ولسم واسطه. لازم نن یو نوې موضوع شروع کو. په دغه سفر کې کبه موږ تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوې چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادېږي، چې خپل زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده، چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دي هغه کوم شب شمزي لرونکي حیوانات چې دي، چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دي، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاسته بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دي. زه دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ راستاسي درس به د څلور اتیایمې صفحې څخه تر نیمې صفحې پورې دوام وکړي. رازو د پاسته بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وای په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړش لري، مګر ځینی یې ډیر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینی یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینی یې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي، او مختلف ډولونه لري په دې کې. رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینی چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جورو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاسته بدنو ځانګړتیاوې وایو. پاسته بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولیسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاسته بدن معنا ورکوي. او دغه نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټوله دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دواړه خیزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې ده د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د ښکار کولو لپاره په خوله کې اریته ورته جوړښت لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمونه دی ټول چې دی ومنتل ته خلاص دي، او دغه رقم دې اطراح هم د منتل د لاسه کی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي، هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي، د بدن په سطح په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي، ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري، همدارنګه دې د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري. مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د شولو بویولو لمسې لیدلو توازن دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي دغه بوی وکولای شي. یعنې دا ټول غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی ډولونه چې دی د غوس خیو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنی جوړښت دی هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي بهرنی برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دي نیوي اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کم ښکار چې پرده کېږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دي هغه د نس په برخه کې دي او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه شکلونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړې شکرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پات دوه کوچني نور شکرونه په واسطه دی چې کولای شي هیڅ کول شي نه هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی اړې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حزون ډېری نوي چې دی هغه لک د غواګې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره یادېږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رازو دوه پلی یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دوه پلی دي. رازو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش په واسطه پوشل شوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه شوې ده. او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي. او همدارنګه کچیرې د خارج څخه دې ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې دي د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلري جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شیانو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. دا زو د پسته بدن او اهمیت وایي. پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شیانو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې. په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقایي وادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته. او همدارنګه د دې ځینی نور چې دی ایدن د لاله عمله ډیر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلی چې د چملغره له جوړی دغه مرغلری چې دی وسخه په دغه کې د زینتی شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حزون ځینی چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه حزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځوړلو کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړې بند لرونکي چنجان فایلم وایو. کلی یا بند لرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچنۍ کړې په معنا سره دی. یعنې د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی په دنده کړې کړې څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم، او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چنجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پېژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري، او پرته د ژورو څخه، ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی، پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي. او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دی، ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیوټیکل په واسطه پوښل شوی، او کیوټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبوي، او همدارنګه د ژوندي موجوداتو وچېدو څخه مخنیوی کوي. نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دی، او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کوم د بدن اوږ جوړښت کې وجود لري. او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنې د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي. همدارنګه یعنې د کوم د زړه څخه و شریانون په واسطه بدن دغه کوم نور برخو ته چې دی وینه رسېږي، او بیرته زړه ته وینه رسېدل هم دغه رقم سرته رسېږي. یعنې یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دې تنفس چې دی، دوی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي، دا نفریدا یوه جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي. او همدارنګه د دوی کوم عمومي خالیګا چې ده هغه ویني څخه اخلي او مستقیم بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یوه جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري، چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نورو کارونو لپاره ورڅخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې مو په شډه سره سر خلاصوي اوسه، موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدونی یا ملسکا فایلم او پیژندې، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو پیژندلې چې کوم ځانګړتیاوې درلودلې. راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس سونه اپوزینو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعه چې په شد ډول سره وکړي. کوم موضوع چې ولتی خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لاره کولای شي چې د دې نور معلومات هم لاسته راوړي، ترڅو د دوی هغه نراتونکو کم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مدستي سر خلاصيږي. او د دوی کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځانو سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د پاستا بدنو ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده: حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون پیژندی چې د کوم حیواناتو په ډله کې راځي. همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل، او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېمه آخرنۍ پوښتنه: د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی، د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او صحت مند بیا شرع خلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوست. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو، هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل او کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړۍ وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. وروسته راځو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه څخه بحث کوي او کم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپله د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونونه چې دي هغوی خپل له شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، جنریټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې ده هغه ته سوما هم ویل کېږي. او د دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این اې ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رفي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دې سره پروټین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي. او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دي د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لېږدي هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي لکه د حجرې د ژوند ساتل دي، حجروي ژوند ساتل دي، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لېږدول دي. ورپسې د هغه بعد د دویمه برخه چې د جنریټونه وایو، جنریټونه چې دی هغه د جنرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپل د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري. او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او جنریټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. جنریټرونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې مثال دوی چې دی خپله شخ لرونکي جوړښتونه دي چې جنریټرونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري او دغه جوړښت دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول دوی چې دی د جنریټرونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي او دا سیګنالونه چې دي په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنریټرونه دي چې دغه سپایرونه چې دي د جنریټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي او دغه سپایرونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنی جنریټرونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دې اوږدوالی دی چې دوی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې. اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و هغه حسي نیورونونه دي چې شکایت پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو دی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې یعنې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه پر دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورون برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري لکه مثال خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې لپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا لپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دی هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لیږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانده سرته رسول، چې دغه کم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چې کوي تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سیل باډي چې ده هغه دغه دنډرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چې کوي ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غدا چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیچ دی د اکسون د مایلین پوښ هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نښنولکي نیورون دی چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دوی عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلې لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي. کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال دا پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخ سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام نښلوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري، دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نورو خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایو. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید شي، هغه خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسوي، یعنی نورو خواو ته نزه. دوی چې دی ډېر اصلي اساسي دندې چې سرته رسي، هغه یو خو د ودې انکشاف، سلوک او د نسل ډېرش یا د مثل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره راوړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه چې کی ثابت ساتي، او بل اساسي دند چې ده د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سرته رسولو لپاره د بدن مجبور کولی. کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غدو په واسطه، حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چیکیش تولیدیږي او خپل هدف حجرې ته ځان رسوي. په هر اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پوښتنه ده سایناپس څه ته ویل کیږي واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه ده. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.